افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه ترشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام ته بیل سوي ده. نن د اکشن به ورځ ده، د سلواغي عدلوي دروښتمه د فبروري میاشتې 12مه. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر روزا اوتونبایوا د طالبانو د عدلی له سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شرعی څخه د شیزینه مدافع وکیلانو د کاری جوازونو د تمدید غوښتنه وکړه. یوناما نن سهار په خپل ټویټر کې لیکلی د 1300 نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید شوي، خو هغه له عبدالحکیم شرعی څخه غوښتنه وکړه چې د شیزینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي. د یوناما په حواله اوتونبایوا ویلي چې د دغو شیزینه مدافع وکیلانو تجربه د دې لپاره مهم دي چې افغان ښځو او ماشومانو ته عدالت ورسیږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا چنګولو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا محدودیتونه زیات سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي هیڅ هیواد نسی کولای چې د خپلو نیمایي وګړو په څنډې کولو سره خپل ټول ظرفیتونه ترلاسه کړي. دغه ادارې د فبروري میاشتې د 12مې یا په ساینس کې د ښځو او نجونو نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. اوچا زیاتوي چې دا ورځ موږ ته دا راپیادوي چې ملي پراختیا د ښځو په بامفهومه مشارکت پورې تړلې ده. طالبان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ او په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي د طالبانو د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی ویلی په اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او ډیپلوماټیکو برخو کې باید د ایران او افغانستان اړیکې پراخېږي. د ایران سفارت نن په خپل رسمي ټویټر کې د ایران د اسلامي انقلاب د 43مې کلیزې په مناسبت په کابل کې د جوړ شوي مراسمو عکسونه هم خپاره کړي دي. د ایران په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د کابل او تهران ترمنځ ډیپلوماټیک تګ راتګ روان دی. د ترکیه ټی آر ټی دولتي رادیو ټلویزیون نن یکشن به راپور ورکړي چې د ترکیه په جنوب ختیځ هتای ولایت کې یو تن و میاشتنی ماشوم له شپږ ورځو وروسته له یوې نړېدلې ودانۍ ژوندی ژغورل سوی. ژغورونکي توانېدلي دغه ماشوم 1340 ساعته وروسته ژوندی وژغوري. د ټی آر ټی په وینا په همدې ولایت کې یو 15 کلن سړی هم تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې د 1940 ساعتونو لپاره تر پاتې کېدو وروسته وژغورل سو. په ترکیه او سوریه کې د رسمي شمیرو له مخې د تیرې دوشنبه په زلزله کې د مړو شمیر تر 23000 زیات سوی دی. تم کې چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له چین سره د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په هدف په درې ورځني سفر پیکینګ ته ولاړ سي. د ایران د دولتي اژانس ایرنا د راپور لمخې رئیسی د چین د ولسمشر شی جین پینګ په رسمي بلنه نن ناوخته چین ته ځي. د دوړو هیوادونو ولسمشرانو د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې پر مهال سره کتلي وو. رئیسی په هغه کتنه کې د تهران او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین له خپل اوکراینی سیال اولکسی ریزنیکوف سره پرون ناوخته پر هوایی دفاع او نورو مسایلو ټلیفوني خبرې وکړې. دوړو مشرانو د کیف د متحدانو د هغو غونډو په درشل کې چې په پم کې د بروکسل کې جوړې سي پر لومړی توبونو خبرې وکړې. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډله به د سې شنبې په ورځ د ناټو په مرکز کې سره وګوري. دوړو دفاعي مشران په داسې حال کې ټلیفوني خبرې کوي چې اوکراین ته په امریکا کې د جوړو سویو M1 ابرامز، په جرمنی کې د جوړ شویو لیوپارد 2 او په بریتانیا کې د جوړ شویو چیلنجر 2 ټانکونو د ورکولو ژمنې وسوي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی او نورو اوکراینی چارواکو له خپل متحدانو د جنگي الوتکو د ورلېجلو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویان په یو اعلامیه کې ویلي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د اوکران دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف په بیړه اوکران ته د دغو ظرفیتونو د لېږد پر اهمیت خبرې وکړې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندې پروگرام ته مو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې د یو ساعت په مخه پر دې خبرې کوو چې د ملي او نړیوالې سوداګرۍ لپاره د بانکي اسانتیاو اړتیا څومره جدي ګڼل کیږي او په دې ورستیو کې افغانستان په دې برخه کې له څومره ستونزو سره مخامخ شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د افغانستان اقتصاد په چټکۍ د خرابۍ خوا ته روان دی. بانکي خدمات ټاکنې سوي، د وزګارتیا اندازه زیاته سوې او د سوداګرۍ کچه هم کمه سوې ده. د تیر نظام 15% کلنۍ بودیجه پر بهرنیو مرستو ولاړه وه چې د دې مرستو له درېدو سره د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي بحران او سقوط په اړه خبرداری ورکړی دی. نن په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې په ملي او نړیواله سطحه د سوداګرۍ لپاره بانکي خدمات څومره مهم دي او په دې برخه کې راغلو ستونزو د سوداګرۍ مخه تر کومه حده ډب کړې ده. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع ستاسو اوریدونکو نظرونه هم اورو. ترشنه اسمانلندې پروګرام کې مو میلمانه دي د سوداګرۍ او پانګونې خونې لومړی مرستیال محمد یونس محمد، د اسلامي بانک د مالی او بانکي چارو پخوانی متخصص عبدالشکور هډول، د غرض د اقتصادي مسایلو شنونکی نصر الله صاحب زاده. په پیل کې ښاغلی محمد، تاسو ترازو په دې ورستوي کې د بانکي خدماتو د چارو ټکنی کېدو په افغانستان کې د سوداګرۍ مخه څومره ډب کړې ده یا څومره ستونزې جوړې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خپل نیکی سلامونه تاسو ته، تاسو رادیو محترم اوریدونکو ته، او سره ناست محترم ملمنه محترم هډوال صاحب او صاحبزاده صاحب ته وړاندې کوم. او تقریبا په خوا د دغه در مخه څخه مو یو لک ډالر تقریبا په 200 ډالر بحث ټول خارج ده، او اوس تقریبا دا بعض وخت د درو نیم زر پورې ورسیږي، بعض وخت پی ادریزر یا دونه چې دا مستقیم بهتر مادم ده چې په ټول دنیا کې بانکي خدمات شته، نو روسیې په دې کې افغانستان لاره خلک تاجر سپینې پیسې لري.
محمد صاحب، ستاسو آواز متاسفانه بیا هم خراب دی. تخنیکی همکار به ستاسو سره خبري وکي که یو څه ځای ته تغییر ورکړي. ښاغلی هډول، تاسو ترازو څه فکر کوئ چې په دې وروستیو کې د بانکي خدماتو د چکینې کېدو علت څه دی؟ آیا فکر کوئ علت همدغه دی چې د طالبانو حکومت د بندیزونو په فهرست کې شامل دی، یا وروستي تحولات ناڅاپه راغلل او د نړیوالو په دې برخه کې لا هم اندېښنې نه دي حل شوي که نور عوامل دي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ده هر سلام خطاسي تا او گرانو ملمنو تا او استاسي ده راديو طول او ريدون كتا زرل لكمي سلامون احترامات پا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وران دي كوم. واقعان چه بانكي سيكتور یا بانك چه ده نتنها لدي ده فاره ده چه ده خلقو تا خاپیسی جمع کی او هاگه ورطا امانت و ابدا امانت پا شکل باندی ورطا وساتی. بانک هغه وسیله او ذریعہ د پیسو د انتقال او همدارنګه دراکري ورکړي او تجارت ته د ودی ورکولو هغه اساسي او بنیادی عامل زما په نظر په یو هیواد کې یادېږي. ځکه بانک هغه کمی پیسې راټولوي، هغه قطره قطره او بیا تی نسیلابونه جوړي او تاجرانو او د مختلفو طبقو ته د شرکتونو خاوندانو ته کچیرته سودی نظام وي نو په سود باندې ورکوي، او کچیرته اسلامي وي نو د مزاربي او مشارکې او مرابحې په بنیاد باندې ورکوي، او په همدغه کیفیت او په همدې شکل باندې نه تنها چې بانکي سکتور وده کوي، په د هیواد اقتصاد ورسره وده کوي، افراد ورسره مصروفه کیږي، بزنسونه او تجارتونه ورسره دغه کیږي زیاتیږي، او د تجارت لړۍ ورځ په ورځ ګرمي. لیکن د ډېر تعصب سره وایم، څوک دې نه خفه کیږي په دې باندې، ته شلو کلو کې چې بانکي سکتور کومه وده کړې وه او په داسې په آخر کې موږ داسې یو کیفیت سره مخامخ شو چې هغه لکه دیموکراسي چې یو خیالي وه په افغانستان کې یو جالي وه، دا بانکي سکتور هم د لمنځه وسره لاړه او خیالي او جالي موږ ته ثابت شو. ځکه چې پیسې په بانکونو کې بالخصوص خصوصي بانکونه خو مطلق د سقوط سره مخامخ شو، یا او دې کې ډېر زیات عوامل دي هغې ته به نظم چې څوک پرې خفه نه شي، ځکه د بانکونو مالکان هم پکې اصلي عامل وو، هغوی هم بانکداري نه کوله، دوکانداري کوله، او هم پکې حکومتونه تیر حکومت هم پکې اصلي عامل وو، ځکه چې زیاتې پیسې د همدغې مافیاوي کړۍ وي، او مافیاوي کړۍ چې د افغانستان د حکومت د سقوط کېدو سره ووتل خپلې پیسې مخکلي. بانک واقع بانکی سکتور ته منګ رانه دومره اشد ضرورت لرو به د بانکی سکتور او به د بانک نه منګ هیو دغه تجارتی کړی یو تجارتی دغه یو تاجرم زمنګ په استلا خپل تجارت ته رشد نشي ورکولې خپل تجارت ته وده نشي ورکولې تر څو چې په یو هیواد کې بانکی سکتور فعال نه وي او په اصولو باندې او ضوابطو باندې استوار نه وي. متاسفانه په افغانستان کې په اصول او ضوابطو باندې استوار نه وو، په روابطو باندې او هر شی د هغې روابطو په بنیاد او دغه باندې کېدم. منګه اوس د انتقال د پیسو چې دی د ډېر تعصب سره وایم، په دې د بعضې تاجران نه خفه کېږي، د تور بازار په ذریعه باندې انتقال د پیسو دی. دغه مثلا د سره شهزاده په دغه باندې یا په اصطلاح چوکیاتګر په دغه باندې په پېښور کې چې یا د دغه به نور په مختلفو ځایونو کې چې کوم صرافان دي، د دوی په ذریعه باندې پیسو د انتقال چې هغه نه په ډېر تیزه طریقه باندې وو، نه په ښه سهولت ورکولو باندې وو، او نه په کم فیس باندې وو. یعنی دوی دغه فیسونه د پیسو د انتقال لپاره په خپله خوښه ایښودل، او بانکي سکتور کې چې فکس پرای دغه په اصطلاح په کرنت یا قیمت ورته ایښودل کېږي چې د هغې څخه یو پیسه څوک دغه او په کم وخت کې او په زیاته فیصدۍ باندې انتقال د پیسو کېدو. د کوم وخت نه چې بانکي سکتور په افغانستان کې سقوط وکړ، متضمن ده دغه تجارتي لړۍ ورځ په ورځ د انحباط او د سقوط او د حبود د ښکته کېدو سره مخامخ شوه چې بالاخره خدای ناخواسته چې اخر به نتیجې کوي.
بله ښاغلی نصرالله صاحبزاده، تاسو ته راځو. یو پانګوال چې اوس غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او بانکي سیستم کې دغه مشکلات وي، څومره زمینه ورته مساعده ده یو پانګوال یا سوداګر ته په افغانستان کې د یو بزنس د چلولو؟
د خطر باندې چې لږ د افغانستان په اقتصادي حالت باندې لږ په کلي توګه باندې پوه شو، نو زما بحث دا دی چې لږ د نړیوال اقتصادي حالت ته هم یو څه نظر وکړو چې په اصلي بیا بېرته راشو افغانستان بحث ته. تاسو په جریان کې هستئ چې 2000 2021 2023 کلونه د هغه د IMF رپورټ پر اساس یا د ورلډ بینک راپورټ پر اساس باندې دا هغه کلونه دي چې د خپل د نړۍ په سطح باندې اقتصادي حالت یو څه پرمختګ ډېر سلو او یا حتی په ځینو ساحو کې منفي حالت ته هم لاړه. یعنی موږ تاسو که د 2021 دغه وګورو، د اقتصادي وده وګورو، نو هغه د تقریبا 6% په 2021 کې وه، او دغه 2022 کې دغه 6% 3.2% ته راغله. همداراز د 2023 لپاره د دوی پروجیکشن 2.5% ده. د دې مختلف عوامل تاسو الحمدلله پوهیږئ. بس دا چې دا مسایل موږ راوړو بیرته د خپل د مملکت اقتصادي حالت سره دا مقایسه کوو. که موږ وګورو مملکت کې هم په 2006 او 2020 دا اختیار هم سخت کلونه وو. په 2006 کې موږ تاسو زموږ ناخالص تولیدات تقریبا 6 میلیارد امریکایي ډالر وو، او همداراز په 2020 کې ډېر زیات موږ تاسو ستونزو سره مخامخ شو چې تقریبا 84 میلیارد امریکایي ډالر ته راورسېدل. اوس هم په 2020 کې او 2023 کې د دوی وړاندوینه ده چې دا به 0.5% دا نور هم شرنکی اقتصادي مسایل، نو تقریبا دا په ټوله کې تاثیرات لري. نو که چېرته راشو د بزنس او په افغانستان کې یو تجارت یا پانګوال څنګه سرمایه ګذاري وکړي او تاثیرات به د بانکي سکتور په هغې باندې څه وي، هغه ډېر زیات دي. ځکه چې پخوا راهیسې موږ افغانستان د ورلد بینک ډوینګ بزنس رپورټ پر اساس باندې 103 درجه کې وو. یعنی پخوا لا هم دا ډېره مشکله وه او ستونزمنه وه یو سرمایه ګذار لپاره، یو پانګوال لپاره چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. ځکه چې کله چې یو پانګوال سرمایه ګذاري کوي، اول هغه ته باید هغه پالیسي کلیئر وشي، حالت باید مبهم نه اوسي، انفراسټرکچر باید تر ډېره حده پورې جوړ وي، پالیسیګانې تر ډېره حده پورې واضح، د حکومت له طرف نه سپورټ باید موجود وي. نو دا مسایل پخوا هم ستونزمن وو، او اوس خو بې له شکه ستونزمن دي، ځکه چې انټرنیشنل ترانزیکشن ونه لري، راکړه ورکړه د نړیوالو سره ونه لري، ایل سی خلاص نه شي کړلی، تضمین د مالي تضمین ونه شي کولی، بل د نور مسایل دي چې زموږ استاذ پانګوال د نړیوالو سره کله چې ارتباطات نیسي، نو هلته ډېرې ستونزې دي، محدودیتونه دي. نو طبعا رښتیا هم اقتصادي مسایل د دې عمومي د بانکي سیستم او جمع نور شي کومې ستونزې دي، دا مستقیم تاثیرات لري په پانګوالو باندې او په فابریکو باندې په شرکتونو باندې.
بله محمد صاحب، په دې وروستیو کې راپورونه و چې ګڼو پانګوالو خپلې پانګې ایران، پاکستان، ترکیه یا نورو هیوادونو ته لېږدولې دي. په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟
متاسف بهتره معلومه ده د سرمایو انتقال تقریبا شپږ اووه کاله دمخه چې په افغانستان کې امنیت خراب شو، د تشتونی شروع سولې او امنیتی حالات سازگار نه درلودي، هغه وخت د خلکو سرمایه ولاړه دي. دا خلک دلته چې دا اوس چې خلک وایي چې خلک ایران ته ولاړه یا ترکیه ته ولاړه، دا د پخوا څخه هلته کورونه درلود، او په دې کې تقریبا یو څه پخواني چارواکي خلک شي چې په هغو کې هغه تللي وو چې ورې وختي لا پر د اعتماد یې نه درلودې پر حکومت باندې، او خپل کورونه شان هلته رانیولي وو، دغه خلک تللي دي. او یو څه هم هغه تجاران چې پخوا دلي وو، د زیاتره خلک اوس کاروبار د دې کې مثلا یې کور وي، د امنیتي ملحوظاتو په خاطر تللي وو. ولې په اوسني شرایطو کې داسې څوک نشي راشولی چې یو تاجر تللی دی په دا یو نیم کال کې، چې هغه تللی دی په دا یو نیم کال کې. تقریبا دغه اوس هم ټول هغه پاپریکاداران چې زه پیژنم، غټ غټ پاپریکاداران، ټوله د لیش تون لري او تشریف لري او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. یعنی داسې نه دی چې اوس خلک تللی، دا خلک هغه وخت د غیر امنیتي سیستم چې نه اوس هم دغه کې د اختطافونه
درې میاشتې مخکې راپور و چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي ویلي و چې روان لمریز کال په ایران کې نیمه بهرنۍ پانګونه په افغان پانګوالو پورې اړه لري. ایرینا خبری ایجنس هم ویلي و چې د افغان پانګوالو په مشرۍ 1600 شرکتونو د ایران په مشهد کې جوازونه ترلاسه کړي.
دا درې ورځې مخه د تهران سره لاړم، د مشهد سره لاړم. دا ټول هغه د پخوا خبرې دي، دا ټول د پخوا خبرې دي. موږ هلته یو فورم درلود اقتصادي، دا ټول هغه د پخوا خبرې دي. د هر تاجر چې ما پوښتنه وکړه، اته کال کېدل یې اوه کال کېدل چې هلته تللی و، هغه هم هلته د بعضې ستونزو سره مخامخ و. تجاران چې بېرته دلته زمینه ورته برابره سي، زه فکر کوم چې هغه خلک چې اته اوه کاله د مخه تللي و، هغه به بېرته دلته راځي. په بانکو کې د حسابونو مشکلات شته، هلته ډېره پوښتنه ګرویژنه شته پر بعضې ایشانو باندې. نو په دې خاطر هغه هم دې ته اوس لیواله دي. یعنی زه یقین درکړم، د نوري صاحب په نامه یو تاجر و ماته پخپله لري چې زه بېرته کوشش کوم چې بېرته افغانستان ته ولاړم. دا دغه شته چې په افغانستان کې به مشکلات وي، اقتصادي مشکلات به وي. لکه تاسو بانکو ته اشاره وکړه، په بانکو کې به مشکلات وي. بانکونه دا شل کاله هم د مخه چې زموږ یو دوست وویل هډوال ته چې شل کاله بانکي پیشرفت نه و. تاسو د کابل بانک خزینه ده پیاد چې د ټولو خلکو پیسې یوړلې، خو دغه افغانستان بانک ورته ناستو کنټرولوي څنګه پیسې ځینې یوړلې. دا اوس هم داسې بانک شته چې هر میاشت د افغانستان بانک راپور ورکړي چې دا بانک ډېر صحت دی، ډېر ښه روان دی، ډېر ښه روان دی. مګر هغه بانک د ستونزو سره مخامخ دی. مشکلات یې درلوده. د افغانستان بانکي سیستم پخوا هم مشکلات درلوده. شاید یو بانک یا دوه بانک به پشکي کې و چې په هغه کې به کارونه سم و، مګر مشکلات ډېر و. اوس هم تقریبا دغه ستاسو سره چې زه خبرې کوم، موږ د ستونزو سره مخامخ یو. موږ یو لک ډالره په 3000 یا په 3500 په دې پیسو یې موږ خارج تاسو سو افغان سوداګر په دې کې چې د نړیوالو د فشارونو او منجزونو له خبره چې پر افغان ولس کې یا پر افغان بزنس مینانو کې دا د دې ښکار سره چې د افغان سوداګرو ته مشکلات پیدا کیږي. مثلا زه سمې سپینې پیسې لرم، مجبور یم زه به دا سره پیدا لرم، خو زما پیسې ته بند توریږي. مګر دلته د افغانستان مشکلات دي، کاروبار به کوم، نیمه پیسې مې په بانک پاتې دي. هغه هم بانک ته چې ووایه پیسې په دې خاطر نه درکوي، وایي زموږ پیسې کنګل شوي دي، زموږ پیسې کنګل دي، هلته پرتې دي، اعتماد نشته. مشکلات په دغه اندازه کې شته. ولې دغه زه ډېر دا په کمال افتخار سره زه یو بې طرفه سړی او تاجر یم، انتخابي پلان د وټاکدار سرپرست هسته چې زحمت تر کوم. ما دا خبر ده چې هیڅوک په دا یو نیم کال کې څوک نشي ویلی چې یو تاجر د دې په خاطر تلل دي چې دلته یا بې امنیتي و یا کاروبار نه. تاسو وګورئ که صنعتي پارک ته کې هر ورځ په سوو خلک راځي، هلته د پاپریکو غوښتنه کوي چې موږ پاپریکې جوړ یو شی چې په اوسني نظام کې دی. هغه خبره چې کړې ده، مثلا ویل چې زړه وسپنه بند هیڅ ځای ته نستلی، زړه وسپنه بند سوله، کرپشن نسته، خلکو د سیخ پاپریکې ورته جوړ کړي. تقریبا موږ 40 پاله د سیخ پاپریکې لرو چې موږ سیخ تولیدي. یعنی دا هغه خبره، موږ سیخ صادرو، موږ زړه وسپنه نه صادرو. په خو موږ زړه وسپنه صادرو متر په یو نیم سل یا په $200 په بهر کې خدای وس موږ سیخ خرڅ او همسایه د همسایه هیواد
بله محمد صاحب، همدغه ستاسو د ادارې غړي خانجان الکوزي په حواله راپور و چې تیره اونۍ ویلي و چې تیره دو میاشتو کې کابل ولایتونو کې 14 سوداګر تښتول شوي دي. نو دا فکر کوي چې ستونزه پر ځای نه ده پاتې؟ فکر کوي
هغه زه فکر کوم هغه راپور کې چې نورې خبرې کړې وې، هغه د یو کال راپور ذکر کړی و. په یو کال کې چې جر لسی و چې ډېر ته رسیدګي سی و. زه دا اوس که تاسو وایئ، زه تاسو ته نفر در شوم چې نفر نیول سوی و، بېله کوم پیسو، بېله کوم شي څخه هغه رایله سوی دي. هغه داسې ستونزه نه و، داسې دی هغه داسې ستونزه نه و. که تاسو بېرته د هغه سره خبرې وکړئ، هغه دا ستونزه داسې نه و تشریح کړې. د هغه تشریح پر بل رقم سوی و. الکوزي صاحب بېرته خپله خبره اصلاح کړې و. داسې نه چې په تېرو دوه میاشتو کې جر لس کسه څوک و، چیرې و، او د کوم ځای څخه تللی. لیو مشکلات دوه نه دی لکه دا خلک چی لکه دا خلک چی مردا دلته ژوند کو دلته کاروبار کو دلته ژوند دی دوه نه لکه دا خلک چی پرداس ورکی یا شی ورکی دوه نه مشکل نسته ولې زموږ د جامع جهانی څخه دای کېل ده چې ستا که د حکومت سره سونځي د حکومت سره خپل ستونزه حل کو ولې ته پر سوداګرو باندې دا فشار نسته چې ولته پیسې د پلانکی ځای سم ما استوا پلانکی بانک بند پلانکی بانک ګلا یو بانک شه بل بانک بد لکه شی ګردشي کګرد بدی یعنی موږ داسې د دغه مشکلات سره دا وخت چې موږ پر مخامخ یو امنیتي دغه اوس پرون تقریبا د جمعې په ورځ مثلا یو ستونزه سوه دغه نن د ټول امنیتي مسولین دغه کور ته ورلا هغه مشکل حل سو هغه مشکل حل سو داسې ته مشکل تر رسیدګي کې تاسو ګوري په دغه امکاناتو په خپل ته شپږ تلويش ملک کومک کوي حاضر په هغه وخت کې اختتاب کړي اوس ته حقیقت حقیقت باید وایو تقریبا یوازې د افغانستان خپل عواید دي د افغانستان په خپل عوایدو کاروبار شو دی ودلته هم خامخا ستونزه به یي شی به پیښیږي په دغه امکاناتو باندې چې ستا سره در هر ځای ځغلي دا خو یو مهمه خبره ده مهمه خبره ده خلک تقریبا دوغونه د امنیتي یعنی دغه اوس زه ستاسو سره راغلم تقریبا نیم ساعت ته مخ امنیتي چارواکو سره زموږ جلسه پرون مشکل پیښ شوی و د جمعې پر د جمعې د لمانځه بعد نن تر څلورو بجو پرې مشکل حل سو سړی بېرته راغلی خپل کور ته راورسېدی پلکانی دوغونه ژر رسیدګي ورته کیږي ولې دا داسې نه وای مرد د دې طرفدار نه باید یو حادثه ومنه سي په افغانستان کې باید د چا څخه توپک او شی نه وي ولې قرار وخت واړي هر شی خپل وخت واړي دغه واړي مرد مسؤلین واداره کړ چې موږ ټوله دلته به پولیس پروفیشنل کیږي دلته به ټوله روزل کیږي دلته به ټوله کاروبار کیږي دا وازیسته ولې دا خبر چې یالو کوی سب کړو تاسو کولای شئ دا اوس چې یالو کوی سب مروخي چې تر توې چې دا خبر چي دی دا خبر چي مالو کوی سب بحث کړ دی هغه دا خبر بل کم تا
زه بس موږم پوهیږو چې ستونزه په کوم ځای کې د مومن صاحب په زیاتو مواردو کې ځینې کسان بیرته مجبوره کیږي چې خپل بیان بیرته واخلي. ښاغلی هډول تاسو ته راځو، کله چې زیات کاروبارونه په نغدو پیسو کیږي لکه مومن صاحب چې یادونه وکړه چې د پیسو انتقالات د غیر رسمي چینلونو د لارې کیږي، دا په خپله تور اقتصاد ته څومره زمینه مساعده وي؟
مخکې هم اشاره وکړله ومې ویلې که چېرته موږ قانوني لارې د بابا د پیسو د انتقال لپاره برابر نه کو دا سہولتونه تاجر ته برابر نه کو نو تاجر به طرف مجبور دی چې د تور لارو څخه استفاده وکړي د تور بازار څخه استفاده وکړي چې خپل قانوني پاک پیسې هم خپل نه خاصه توري کی نو لہذا واقعا دې کې هیڅ شک نشته چې امارت اسلامي بیچاره خپل ته په تلاش کې کوشش کوي چې خلکو ته حسب استطاعت سہولتونه برابر کړي مهیا کړي ورته، لیکن د ډیر افسوس سره په څوک دغه خفه کیږي په دې باندې چې څنګه حکومت سقوط وکړ، حتی خیریه مؤسسې کومکونه بند کړل. زه نه پوهېږم چې دغه کومکونه د دولت سره کېدل که د دې غریب بیچاره ولس چې د یوې لقمې ډوډۍ ته د شپې ضرورت لري هغه یې پرې بنده کړله. نن دغه دنیا دغه ملل متحد دا خیریه مؤسسې دا تاجران د دې ملت سره وو که د دې حکومت سره وو؟ حکومت چې ختم شو دا شی هم ختم شو. نو لهذا باید تاجران جمع امارت اسلامي جمع د دنیا نور بانکونه باید د بانکي سیستم او سکتور بیرته په پښو باندې ودرئ، په بانکونو باندې اعتماد وکړي، د بانکونو له لارې پیسې انتقال کړي، د تور بازار نه ځان وساتي، خپلې سپینې پیسې تورې نه کړي. او بالخصوص د امارت اسلامي څخه خو مې دا خواهش او ریکوست دی چې څومره سهولتونه عاجل تاسو ورته برابرول شي د تاجر طبقې دپاره برابر کړي. که چېرته اوس افواهي چې تاجران نه وځي خپل سرمایه نه وباسي، که سهولتونه ورته ورنه کړل شي نو د دوی دا پیسې به تورې شي او دوی به مجبور شي خدای نخواسته تجارتونه به خپل بند کړي او یا به په خارج کې پر خپلو پیسو باندې بزنس او تجارتونه کوي. نو لهذا په کار دی چې باید عاجل اقدامات وشي، که سهولتونه ورته ورکړل شي او بانکي سکتور باندې اعتماد وشي، بانکي سکتور په خو درول شي، او که چېرته دا کارونه شي خو لکه مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړله که چېرته هغه دروغې افواهي دغه دروغ افواه په مرور د زمان په حقیقت باندې بدلېږي.
ډېره مننه ښاغلی نصرالله صاحب زاده. تاسو ترازو افغانستان د سویفت سیستم یا د نړیوالو انتقالاتو له دې سیستم څخه ایستل سوی دی، په دې برخه کې ستاسو تجربه څه وایي چې بیرته افغانستان څنګه کولی سي بیرته همدغه امتیاز ترلاسه کړي؟
ډېره مننه. ما فکر کوم چې دا مسایل به څونه راوتې تر دې چې دا مستقیم او مسلکي بانکي مسایل دي، خو به هر حال بانکی مثال د په یو مملکت کې د پرمختګ لپاره ډیر مهم رول لوبوي، خصوصا د تجارت او د بزنس او د مملکت د اقتصادي ودې لپاره بانک کله تیر بلل کیږي. نو موږ همیش د اولې ورځې نه غوښتنه همدای چې کچیرته نړیوال د حکومتي ادارو سره ستونزې لري، نو کوشش وش کولای چې په بانکي سکتور کې هغوی اقلا ځینې اکسپشنز یا ځینې استثناءات ورکړي، او هغه کیدلی شي چې موږ ورته ډېر منظم پرایویټ سکتور هغه ورته موږ برابر کړو چې هغه پرایویټ سکتور ته د اجازه ورکړي، یا تا یو څو داخل په پرایویټ سکتور کې یو څو سکتورونه ورته مشخص کړو چې موږ هغوی نه اجازه ورته واخلو دوی کار وشي کولای. البته دا بانکي خپل بحث وایي چې دوی لپاره څه ریکوایرمنټونه دي، کم کنډیشنز په دې بانک باندې خوش دي، کم شان ترې غواړي، دوی تر اوسه پورې څه کړي. داغه باسونه دي چې زمونږ همیش په دې باندې فکر کوو، فکر هم همدای چې د حکومت درانه مسولین به هم په دې باندې کار کوي چې دوی یو ټیم، یو ټیکنیکل ټیم جوړ کړي چې په هغه کې پولیټیکل ایکسپرت، اکنامیک ایکسپرت، هغه د حکومتداري په برخه کې هغه خپل تخنیکی مسولین موجود وي، او هغه د یو قوي باصلاحیت یو څوک داغه ته یو 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 ټیم ټاسک مینیجر ورته وټاکي چې هغه دا مسائل د نړیوالو سره ورځ په ورځ، ګنټه په ګنټه، هفته په هفته دا تعقیب کړي، ځکه چې د مملکت هغه ټول مسائل په بانکي سکتور باندې راڅرخیږي. تا به نور مسائل دلته شته، نور عوامل او نور فکټورونه شته دي. ولې اوس مهم بحث د نړیوالو عراق د ورکړه، لکه څنګه چې مومن صاحب وویل، $3,500 دوی په یو دغه باندې کې $1,00,000 دوی چیرته ټرانسفرای، نو دا تا باندې د زموږ ستاسو کاسټ آف پروډکشن کې څومره تاثیر لري، بیا به موږ رقابت کمپټیشن به څنګه کوو، بیا به ګټه څنګه کوو، دا خپله به انفلیشن باندې منفي تاثیرات لري، هغه بیا د خلکو پرچیزنګ پاور په ډېر ضعیف حالت کې دی، بیا هغلته یو بل منفي تاثیرات لري. بهرحال د بانک لپاره یو زما نظر دا دی چې یو ټیکنیکل کمیټي باید یو قوي صلاحیت سره ایجاد شي چې هغه په همدې باندې کار وکړي چې دوی نه نړیواله یا نړیوال یا خصوصا د دوی چې کوم ارتباطي ادارې دي هغه د دوی نه څه غواړي، دوی تر اوسه څه کړي دي، څه کولای شي، او هغه مثال بیرته راوړي، مل سره هم شریک یو خپل مصرف سره شریک یو ورځ تر ورځ د یو پروګرس ورکی چې موږ تاسو پوه شئ چې په بانکي برخه کې موږ صرف دومره چې اوس بانک باندې لیمیټیشنز دي، څه لیمیټیشنز دي، دا د محدودیتونه څنګه کولای شو لمنځه یوسو. نو دا یو مهم بحث دی چې فکر کوم چې کم بانکي مسولین دي او بانکران دي هغه په دې بحث کې تفصیلي معلومات درکړي.
ډیر مننه له شغل یا ډول څخه به همدغه پوښتنه وکړو، ځکه تاسو اشاره وکړه چې په دې برخه کې د هغه تجربه زیاته ده. شغل یا ډول څه فکر کوي چې دغه محدودیتونه لري کېدو لپاره څه اقدامات پکار دي؟
اقدامات خو کوي، دغه چق نشته چې امارات اسلامي اقدامات کوي او کړي به مي او نورم شاید پاینده کې غټه معزله اوس په چی شي کړه، غټه معزله په همدې کې چې بانکونه دې ته انتظار کوي چې کله د امارات اسلامي پر رسمیت وپیژندل شي. نو به چې دا سیاسي بڼه د اقتصادي نه جدا کوي، دنیا ته همدا ویو چې خدای ته وګورئ، که تاسو د دې ملت سره خواخوږی کوي، د دې ملت باندې نظر خوږیږي، دې ته سیاسي بڼه مو ورکوي، بیرته د مؤسسات راشي، خپل کارونه شروع کړي، بیرته د تاجران راشي، خپل انویسټ په افغانستان کې سرمایه دراوړي. اوس سکیورټي لحاظ باندې افغانستان بالکل سل په سلو کې د دې لپاره برابر دی چې سرمایه گذاري پکې خلکو کې، لیکن هر څوک اندې ته انتظار دي چې له رسمیت شو، رسمیت نه شو، پلان نه شو، بيسانه شو، په دغه شکل باندې دا لحاظ لکه مخکې چې میلمه محترم ویلي، باید داسې یو کمیټه جوړه شي متخصصه مسلکي چې په بانکي سکتور کې خو وارد وي، هوایي نه، خو وارد خلک، خو پوي خلک چې په هر شي باندې پويږي، او په هغه ته مکمل صلاحیت او اختیار ورکړل شي چې هغه د دنیا سره د بانکي سکتور څنګه بنته وتړي، د دنیا د بانکونو څنګه استفاده وکړي، د دنیا بانکونه څنګه استفاده زمونږ د بانکي سکتور نه وکړي، هغه ته مکمل اختیار ورکړل شي، او با صلاحیت ای، با قدرت ای، او مسلکی او پوی چې په دغه فیلډ کې پات شوی، هغه کولای شي چې زمونږ د بانکي سکتور ته څنګه وده ورکړي. دا شی هر څوک نشي کولای، بانکداري او دانداري دکانداري د کدی او خنه ده نه هم پیسه د بختلی په ده صحیح ده، دکاندارم سوچو فکر یم دای چې څنګه ګټه وکم، لیکن بانک کله کله د دې د آینده کې د غټي غټي د پاره کله تاوانم کوي. نو لہذا زما نظر اندازې چې د امارت اسلامي څخه خواهش کوم، لکه مخکې ضرور ویل، دقت یو ګروپ، یو کمیټې تعین شي با صلاحیت، با اختیار مسلکی، پوي او د دنیا تر د بانکي سکتور وتړي او د بانکي سکتور نه هم دغه چې زمونږ د تاجران استفاده وکي، بلکې د هغې نه هم خصولت ورکړو. درې نیم زره روپۍ او تاجر ته ډېر زیات شی دی چې درې فیصد او درې نیم فیصد مونږ د هغوی نه چې دی دا دغه اخلو، ټیکس اخلو په کمتري نه ټیکس باید د دې دپاره، تر څو چې زمونږ تاجران په خارج کې دي چې د دې د دې علاقه مند چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، هغوی ته ښه زمینه برابره کړو په کم ټیکس باندې انتقال د پیسو او په اصطلاح نور سهولتونه برابرول، تر څو چې هغوی هم ریشي سرمایه، نه تنها افغانان خارجي تاجران هم. نو لهذا صرف دغه سکتور ته مسلکي خلک، مقتدر خلک، با اختیار خلک هغه تعین شي او هغوی ته عام و تام صلاحیت د الف نه تر یا پورې ورکړل شي، تر څو چې د بانکي سکتور ته وده ورکړي. کنه هم د قصبي لکه څنګه چې دی.
ډېر مننه اوریدونکو، ته بیا هم یادونه کوو چې ترشنه آسمان لاندې اونیز پروګرام ته غوږ یاست. نن د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د بانکي سکتور پر اهمیت باندې خبرې کوو. د پروګرام ملمانې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد، د اسلامي بانک د مالی او بانکي چارو پخوانی متخصص عبدالشکور هډول، د غرض د اقتصادي مسایلو شنونکي نصر الله صاحب زاده. شغلی محمد، تاسو تر اوسه په دې د پاره چې افغانستان بیرته د بانکي سکتور غو نظام سره وتړل سي، څه فکر کوئ چې هڅو څومره تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده؟
هم ټوله په دې باندې پوهیږي لکه دوستانو چې مخکې شي، نه د افغانستان حکومت نه به دغه پیسې چې موږ خارج ته وړو، نه په دې توپ رانیسي، نه په دې ټانګ رانیسي، نه په دې تیاره رانیسي. دا صرف د افغانستان د اقتصادي پرمختیا لپاره پیسې چې تجاران یې وړي، او بیا دلته یو شی پر وړي، د فابریکو لپاره سامان پر وړي، یا دوا پر وړي، یا اولیه مواد پر وړي، د افغانستان خلک په دې باندې خپل کاروبار کوي. نو زه فکر کوم چې په دغه د افغانستان د سکتور د مشکلات ته په کتو سره دی باید د افغانستان د بانکي سیستم څخه ټول تاجرات لري کې هر هغه څه، مثلا چې بانک غواړي موږ حاضر یو، چې هغه صنعت چې دی غواړي، کې انوایس غواړي، کې مثلا کم تجارتي ډاکومنټ چې دی غواړي، هغه ډاکومنټ موږ حاضر یو چې واري کو څوک وکولای شي موږ د دغه مشکلات څخه چې وسر سره مخامخ لري سوال دی، باید د افغانستان خلکو ته نړیواله ټولنه یا هر چا چې د پر افغانستان باندې تاجرات لري، هغه ته باید په احترام سره دغه بندیزونه چې دي دا باید لري سي، او د افغانستان خصوصي کور باید په آزاد فضا کې خپل کار وکړي.
محمد صاحب، یو سوداګر کو سواړي یو شایرانی سی په بل هیواد کې پیسې به څنګه انتقالوي؟ په آنلاین باندې امکان لري؟ او که د هغې خوا غواړي پیسې انتقال کړي، څه رقم کوي؟
یو بانک سچ په افغانستان کې کار کوي او هغه انتقالات کوي تقریبا په لږ کچه سره. د افغانستان د سفر خدای یو مشکل نه دی، مثلا پیسې په بانکو کې پرتې دي، خپلې پیسې په صحیح صورت سره نه شي اخیستلی. خصوصي بانکونه خپل د خلکو پیسې واخیستلې چې څه کړلې، هغو هم اوسم باید پوښتنه وسي چې تاسې د افغانستان د خلکو پیسې څه کړې چې خپلې پیسې او د خلکو پیسې اوس نه شي ورکولی، یا خپل ځان ته ډېر په تضمینونه ورکړي، هغه تضمینونه به اوس د دوی په دغه نه برابرې، یا په خارج کې سرمایه ګذاري په کړي دي. هغو اوس هم باید پوښتنه وسي چې دا زموږ د افغانستان، ولې اوس د افغانستان خلک زیاتره موږ چې سو موږ د امین اکسچینج د لارې څخه یا د دې د لارې څخه موږ پیسې انتقالوو، چې تبر پر هغه باندې مصارف ډېر راځي.
محمد صاحب، څه مده مخکې راپور وو چې ایران غواړي په افغانستان کې یو تجارتي مرکز پرانیزي، او په دې برخه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د ودې لپاره د امکاناتو خبره هم سوي. مخکې تاسو اشاره وکړه چې تاسو هم ایران ته سفر درلود، حتما مو پر همدې موضوع خبرې کړي دي، که په دې اړه څه جزئیات ورکړي چې دا مرکز چیرې جوړیږي، هدف یې څه دی؟
موږ پر دې مرکز باندې دا اوسه پر هیڅ خبره نه ده کړې، او زما د سفر هدف ایران ته دا نه و چې موږ پر دې مرکز ته یو فورم او د افغان سوداګر مشکلات چې حل ته پر هغه باندې موږ خبرې کولې، چې افغان سوداګر څنګه مشکلات لري او څنګه کولای شو چې موږ افغانستان ته هغه فرصتونه چې په افغانستان کې دي چې دغه هغه خلکو ته تشریح کو چې راسي په افغانستان کې دا فرصتونه ساوته څنګه کولای شي د افغانستان د فرصتو څخه استفاده وکړي، یا بزنسمنانو ته تشریح کو چې راسي یو ځای کار سره وکړي. دې کې شک نشته چې ایران خلک یو با تجربه هیواد یو دی، د بنجزو سره خپل هغه د څو کال چې دی په منځو کې دی لاس سره ګریوان دی، په هغه کې پر تجربه لري. موږ غواړو چې د بازي تجربه څخه د خصوصي سکتور، یعنی خاص موږ د خصوصي سکتور سره ملاقاتو، د خصوصي سکتور د خلکو سره، د تجارانو سره ملاقاتو، د سرمایه گذارانو سره ملاقاتو چرته راسی تاسو په افغانستان کې سرمایه گذاری وکي څنګه کولای شو د افغانستان په مادنو کې سرمایه گذاری وکړو د افغانستان برق چې ډیر مهم دی څنګه مرده د تجارب څخه استفاده وکړو چې موږ د زغالو څخه برق جوړ کړو د ګازو څخه جوړ کړو نو په دې باندې مو خبری سره وکړلې نور هغه د بازار په حساب باندې بازار چوندا په وزارت تجارت باندې اړه لري هغه تقریبا تیر کال چې موږ وزیر صاحب تجارت وزیر صاحب خارجه او په هغه سفر کې هم ځوم پر هغه باندې خبرې سولې چې موږ څنګه کولای شو چې آزاد منطقه جوړ کړو او په آزاد منطقه کې دا چوند افغانستان موږ غواړو چې د ټولو مملکتو سره هغه ازبکستان دی هغه پاکستان دی هغه تاجکستان دی ترکمنستان دی چین دی د افغانستان د ټولو همسایګانو سره غواړو چې حسنه روابط ولرو او بل موضوع موږ د ایران سره دا چې موږ ایران ته موږ د ایران څخه تقریبا د 2 میلیارډ ډیر واردات لرو او موږ صادرات هلته ډیر کم دي یعنی 25 میلیونه یا 26 میلیونه دي چې څنګه وکولای شو چې دغه هغه ټاکسونه چې د افغان پر افغان توکو دی لري دا مود د سکتور سره خوښ شو چې تاسو خپل حکومت سره باید خبرې وکړي چې په دې کې د افغانستان د پیداوار څخه یا د افغانستان د زراعتي توکو څخه دا باید تاسو لري کوي تاسو بل ټاکسونه چې هغه باید ځان لري کوي
محمد صاحب افغانستان له پاکستان سره د تجارت برخه کې بیلابیل تړونونه لري لکهلونو رهیسی شکایتونه کوي چې پاکستان ورته ژمن نه دی اکثره وخت چې د افغانستان د میبو وخت کیږي په یو ابل پلمه د عبوري دروازې تړي لیران سره د پنګونې نو سوداګری په برخه کې افغانستان ستونزې لري
حقیقتا افغانستان د کراچۍ په بندر کې دغه وسوم زموږ ستونزې روانې دي هغه سند یا هغه ډاکومنټ زموږ ته غواړي چې هغه نه په انټرنیشنل لا یا قانون کې نسته او نه زموږ د دواړو مملکتو چې د افټا قرارداد یا د افغانستان ټریډ ترانزیت اګریمنت کې دی اګریمنت په دې کې نسته نو موږ په دې کې رسی متاسفه یو چې هغه اسنادونه چې زموږ ضرورت وي بل ملي قانون کې وي د ترانزیت په قانون کې موږ هغه ته ژمن یو چې هغه ورکو ولې نشو کولای چې هغه ډاکومنت چې هغه نه په د بل ملي قانون کې وي او نه په از موږ د دې په قرارداد کې سره موجودونه نو څو کولای چې هغه ودی تاغه ورکو نو له همدې په دې خاطر کوشش پر دې روان دي چې د خبرو د لارو څخه وزارت تجارت مشته یو څه اطمینان راکړي چې موږ هم خبره وایو موږ هم یو هټیر هفته د افغان په د افغانستان پاکستان د ګډي سوداګرۍ د خونی په نوښت باندې حالت تللی وو د تجارانو سره خبرې وکړي دغه ملک تجاران هم په دې خوا باندې چې ول افغان سوداګرو ته ستونزې جوړیږي یعنی په دې معنی د زموږ د ترانزیت سره تقریبا د افغان د پاکستان د ډیرو خلکو کاروبار تړلې دي نو په دې لحاظ هغه هم په دې باندې خپه و او زموږ ټول زموږ تجارانو ته ویل چې تاسو خپل مالونه پر نورو بندرو باندې را واړوي تر هغه چې دا مازله حل کیږي نو په زرو کنټینرونو پر نورو بندرو باندې را روان دي او زموږ ارزو دغه دی چې یو ملک بل ملک ته باید مومد واکې سو کومه کوینده واکې سو یو بل ملک ته باید مشکلات جوړ نکوي یعنی دا اوس پوری اوس هم زموږ د افغان تجارانو دا پریکړه و چې موږ نه غواړو چې د پاکستان د یو سوداګر ته دلته موږ دوه ترانزیت ته مشکل پیښ کو د دې ډیر ترانزیت د اسیا میانه څخه جنوبي اسیا خوا ته روان دي مشکل مشکل نه دی پیښ کړی دا اصلا کاندا قانون دا خبره نه ده چې موږ د دې ترانزیت ته هم مشکل پیښ کو دا به د دې یو ناکر سره کړی موږ نه غواړو چې د سیمې په هیوادو کې یا د افغانستان ترانزیت د دې لارې څخه د دې باندې سولې د افغانستان ترانزیت ترانزیتي قانون او د افغانستان حکومت د افغانستان تجاران به ان شاء الله هر هغه څوک هر هغه مملکتونه چې جنوبي اسیا وي که مرکزی اسیا وي موږ غواړو چې د دې ترانزیت ته لاره هوار کړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ترشنه اسمان لاندې اونیزه پروګرام له ازادي رادیو نه اوري د اسلامي بانک د مالی او بانکي چارو په خانه متخصص ډاکټر عبدالشکور هډول کته اوس تر اوسه ک وضعیت دغه سي دوام کوي بانکي سکتور دغه سيستون سره مخامخ وي دا د پنګونې پر راتلونکي باندې څاغیز کوي
منفي اغیز کې دي کې هیڅ شک نشته ګرانه مخکې ما ویل چې بانکي سکتور
واحد هغه سکتور دی چې زمنګ تجارت ته وده ورکوي، تاجران خوشحاله ساتي، تاجران لپاره سهولتونه برابروي. که چیرته د تاجران ته دا سهولتونه برابر نشي، د دې د تجارت وده نه کوي، زمنګ هواد وده نه کوي، په اصطلاح اقتصاد وده نه کوي، نو لهدازه دا د سیو اهم شی دی چې په تجارت کې تقریبا بانکي سکتور نن سبا حیثیت د روح او د ساور کوي. کوغواړو چې خپل تجارت ژوندی وساتو، کوغواړو چې د افغانستان اقتصاد وده وکړي، کوغواړو چې د افغانستان کې منګ خلک تاجران تشویق او ترغیب کو، باید بانکي سکتور ورته فعال وساتو او د نور بانکونو نه ورته ښه سهولتونه ورکړو. ځکه نن سبا اشد ضرورت منګه تجارت ته لرو او ځکه بلکې معاید لارې نورې نشته ده، یا د زراعت دی یا تجارت دی په افغانستان کې. که چېرته دې ته هم د دې نه هم غفلت وکړو او د تاجران دپاره ښه سهولتونه برابر نه کړو او بانکي سکتور په پښو باندې ونه درو، خدای نخواسته ډېر خطرناک ستونزو سره به مخامخ شو، بالخصوص زموږ تاجره طبقه.
ډېر مننه. یو اوریدونکي ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاته نسی، ممکن د پروګرام د موضوع په اړه د خپل نظر یا خپل تجربه لري چې ازادي رادیو سره شریکول غواړي، مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي ازادي رادیو ته غوښتست.
همدرد در سره پالیکا کین لغمان نه.
همدرد صاحب، تاسو راته وایست چې د سوداګری او پانګونې په برخه کې د بانکي سکتور د خدماتو ټاکنې کې د څومره تاثیرات کړي؟
ګوره، په دې خو ټوله دنیا پوهېږي مونږ خو چا خبره، یو بې تعلیمه خلک یا مونږ په دې پوهېږو که نه، چې ډېر زور هغه عادي سړي ته هم رسېدلی ده که نه، چې عادي روزګار هم نه شي کولی او صرف ګرځي که نه، هغه ته هم زور رسېدلی. په دې چې دغه انکشافي پروژې سینه دغه ټولو حساب د بینکي له لارې نه و که نه، دغه د کلیو پراختیا او دا استنادی دیوالونه چې کوم ول کنه، دا ټولې پیسې لږ دین په ذریعه واړه کېدلې او ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. نو دینه معلومه ده تجاران ګوره مونږ جمع تاسو خپرون نه اورېدلي چې کوم تجاران دي داسې درمیانه او په دې بار ملکو کې لکه متحده عربي اماراتو کې هغې شکایتونه هم مونږ اورېدلي. نو دا ټول تاثیر بیا هو تاثیر هم بېرته په همدغه خوار او غریبو خلکو باندې راځي که نه. نو تکل سے مونږ دا وایو کنه چې که چېرته اسلامي امارت کنه نړیوالو تکینات ورکوي چې په همدې شرایطو کې هم نو ولس خو هغه د تی ویني چې نه په غټه کچه چېرته مظاهره کړي، خو همدې احترام هم لري، ادب هم لري ورته. خو خبره دا نه ده کنه چې په دې خو نظام چلیږي نه، داسې تر څو به داسې بې سر نه شته، یو پاسپورټ ته لاسرسی نه کېږي، یو بل مشکل دی کار همدغسې بیا څه مشکل صحت د تعلیم مثال دا خو داسې خو نه ده که نه، چې مثال تا یو تاسو دا تاسو د پالټۍ دا خوښه وي که نه، خو صحیح ده دا ولس به هم در سره خوښه وکړي، خو همدغه حالاتو سره به بس ټول ولس مخه نه ځي، نه خو به بیا نه شي خلاصېدلی. نو په دې هیله چې دا مشکلات حل شي.
ډېر مننه. د اقتصادي مسایلو شنونکي نصرالله صاحب زاده ته ورزو. صاحب زاده صاحب، دغه اوریدونکي هم یادونه وکړه چې دغه بانکي سکتور کې ستونزو د ولس پر ژوند هم تاثیر کړی دی. دغه ګډوډي د نرخونو په برخه کې څه تاثیرات لري؟ د نرخونو پر لوړوالی څومره تاثیر کړی دی یا تاثیر کوي؟
مننه. بله، دا بالکل مستقیم تاثیر لري په د نرخونو په لوړوالی باندې. که څه هم د کورونا سره د 2020 2021 او 2023 د دې نرخونو خپل پټول نړۍ کې د نرخونو لوړوالی 1.3% او 3% ته ورسېده. ایم ایف د راپور پر اساس باندې د دې مستقیم تاثیر ته موږ تاسو باندې هم درلودل. موږ تاسو ګاونډي هېوادونو کې حتی د نرخونو له وجې حتی ډیفالټ حالت هغې لګیا دي روان دي. نو دا بالکل تاثیرات لري په نرخونو باندې. دې تر څنګ بانکي سکتور په د پرچیزینګ پاور په برخه کې هم دا تاثیرات لري، ځکه هلته د ترانزیکشن نه کیږي. پرایویټ سیکټر تقریبا ډېرې برخې بیا فلس حالت ته ځي، خلکو ته کار نه ایجادېږي، دغه ټول یو چرخ لګیا دی، هغه په قلار ورو کیږي. دا چې ورو کیږي دلته بله برخه دا ده چې د خلکو هغه د اخیستلو قوه هم ضعیف کیږي هغه چې ضعیف کیږي بل طرف نه په مالونه اقلام په نړۍ کې قیمته شوې دي نو طبعا دا یعنی د قیمتي په لحاظ باندې کوو ګورو د ډبلیو ایف پی راپور پر اساس تقریبا په ځینو اقلامو کې د څلوېښت نه تر اته څلوېښت فیصدي پورې اقلام په وطن کې هغې انفلیشن موضوع وه نو د بانکي مسله په هغه کې هم ډېره زیاته ضرور ده په انفلیشن مسله کې ولې دا موضوع ته که وګورو د افغانستان اسلامي امارت تر ډېره حده پورې کوشش هم کړی دی چې نرخونه کنټرول کړي په مقایسوي شکل که نورو ممالکو سره مقایسه کړو نو نرخونه په وطن کې کنټرول دي ولې مسله دا ده چې د ډیمانډ کم شوی دی په ډیرو برخو کې او هغه هم خپل دغې لري چې ډیمانډ ولې کم شوی دی بل طرف نه سپلای کې ستونزه موجوده ده لکه څنګه چې یونس محمد صاحب وویلې د ترانزیکشن انټرنیشنل ترانزیکشن مسله وه هغه نو زموږ ستاسو په سپلای باندې هم تاثیرات لري بیا د ګاونډیانو سره زموږ ستاسو ارتباطات هغه هم ډېر زیات مهم دي د یو لینډ لاک کنټري لپاره هغه مملکت چې په وچه کې راګیري هغه لپاره د ګاونډیانو سره حسنه روابط ډېر زیات ضرور دي یعنی یوازې موږ تاسو په وچه کې ګیر هیواد نه درې شپېته هیوادونه نور هم په وچه کې ګیر هیوادونه دي او هغه ډېر په پرمختللی اقتصاد لري نو دغه د ګاونډیانو سره ارتباطات هغه هم ضرور دي چې موږ تاسو وشو کولای خپل خلکو سره موږ تاسو په دې کې مرسته وکړو بل موضوع د سپلای چین ډیسرپشن وو چې هغه خپل د یوکرین د روسیې هغه مسایل سره هغه هم په موږ تاسو باندې تاثیرات لري دغه ټول شان چې راغونډ کې د څو مشکلات ستونزې پیدا کړې چې خلکو له جاب کریشن ډېر منفي تاثیر یې وکړ ډېر خلک بیکاره شو همدارز د نرخونو لوړواله په کې راغی ډېرې کمپنۍ حتی دې ته واداره شولې چې ځینې سټاف یا کم کړي یا معاشات نیم کړي حتی ځینې کمپنۍ نه ځینې شرکتونه داسې هم پیدا کیږي چې هغوی دغه د ستونزو پر اساس باندې خپل شرکتونه بند کړل ولې د دې ترڅنګ د حکومت چې کوم اقدامات کړي دي هغه هم باید موږ تاسو یاد کړو چې یعنی د حکومت د شفافیت په برخه کې چې کوم دوی کار کړی دی بهترین مدیریت کوي د عوایدو په ټولونه بهترین ټولونه کړی ده په د امنیت په برخه کې یعنی مسایل په مقایسوي شکل باندې ډېر ښه دي دغه شپې امکانات ته په کتو د دوی د صادراتو لوړوالی چې اوس یو اشاره 3 میلیارد ډالر دی او په خوا یو اشاره 2 یو اشاره 1 میلیارد دی یعنی ټریډ ډیفیسټ د نوي سلنه نه چې موږ تاسو تجارتي کسر شاوخوا نوي سلنه ده دا په 15 شلو اوله 17 کلو کې درلود هغه یو 27 سلنه تر اخته کړی چې دا په دې معنی چې دوی په صادراتو برخه کې یعنی دغه ثابت شوی دی د افغاني درځخت په ثابت ساتلو کې هم دوی ډېر کوشش کړی دی یعنی افغاني ثابت ساتل او ایکسچینج ریټ په مغه یو سټیبل حالت کې ساتل د خپل هم د بزنس انوایرنمنت لپاره مهم فاکتور دی چې دوی په لګیا د کار کړي ولی ځینی مسایل داسې دي چې هغه شاید د دوی په لاس کې هم نه موږ تاسو ټول وختونه بد نړیوالو نه همدای لکه څنګه مخکې چې ورور ویلې چې تاسو اقتصادي مسایل د سیاسي مسایل نه جوړه کړئ په اقتصادي مسایل کې موږ نشته شی غواړي چې هغه باندې تکار وکړو ځینې ډاکومنټیشن غواړي ځینې لیګل ډاکومنټ غواړي تاسو کوم ډیو ډیلیجنس غواړي وایي کې په افغانستان کې د افغانستان بینک حتی د پرایویټ سیکټر لپاره هم یو ډیسک اجازه ولای شي یعنی دا مسایل د سیتی چې دا انټینشنلی ځلې مسایل دی لپاره جوړیږي چې مملکت خدای نه خسته خپل حالت ته لاړ شي زه چې د شته امکاناتو ته ګورم او شته مدیریت ته ګورم که څه هم ستونزې به موجودې چې دا په هر ځای کې موجودې دي ولې ډېر کوشش شوی دی چې مدیریت شي هغه مسایل چې د مشرانو او د حکومت په لاس کې دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
محمد صاحب تاسو ترازو د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي وخت نه وخت وایي چې سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل شي دا په څه معنی ده او په دې ورستوي تحولاتو کې په دې برخه کې سیاسي هڅو یا سیاسي تحولاتو څومره نفوذ درلود
هیڅ امکان نه لري چې سیاست د تجارت سره جلا سی په خامو شوم د فکر ولې د ټولو دنیا ته چې وګوره سیاست او تجارت تقریبا سره ګډ دي که څه سیاسي اختلافات کته سي چې نه هینتو ګوري پاکستان او هینتو ګوري نور داسې مملکتونه د دنیا سره چې سړی کولی شي چې د مثالونه یې راواخلو. زه فکر کوم مملکتونه داسې مملکتونه لکه موږ د زموږ همسایګان یو، موږ باید د خپل سیاست داسې عیار کړو چې د دواړو مملکتو سوداګرو ته یا سوداګری ته یا تجارت ته باید تاوان ونه رسوي. نو دا ښه خبره ده چې په دې کې باید کوشش وکړو او دا سیاست باید اختیار شي چې څه وخت چې مشکلات هم راځي باید سوداګرو ته تاوان. موږ داسې تقریبا موږ د دې ډېر ښکار شوي یو د دغسې سیاستونو، مثلا بعض وخت چې لږ مشکل په دروازه کې د یو ملک سره پیښ شوی دی، زموږ څو ورځې مثلا میوه هلته ولاړې خرابه شوې ده، ولې دې ته باید ډېر کوشش وشي. احساساتي برخوردونه باید ونیسي، موږ باید ډېره حوصله ولرو په هر کار کې چې د حوصلې سره باید کار وکړو. که چېرې حوصله ونه لرو نو نشو کولی چې تجارت پر مخ ولاړ شو. هینت که غټ تجارت راواخې که ګزاره ده، دا لکه یو دوکاندار داسې دی، یو دوکاندار چې خپله حوصله د لاسه ورکړي هغه نشي کولی چې ښه مارکیټینګ وکړي. نو زموږ لپاره هم لازمه ده چې د پوره حوصلې څخه کار واخلو او څنګه وکولی شو چې دغه تجارت په منطقه کې موږ ښه تجارت ولرو، نو کولی شو چې ښه حوصله وسو او پر بعضې هغه احساساتي شان چې راځي د هغو سره جدن باید خورداري وکړو.
ډېر مننه ښاغلی هډول، ستاسو پیشنهاد څه دی چې له سیاست څخه د بانکي سکتور د لرې ساتلو لپاره څه اقدامات باید وسي او نړیوال کوم ټکي په پام کې وساتي؟
ما خو مخکې عرض درته وکړم چې د خیر د میلمه نظر هم قابل د قدر دی، احترام کوم، احترام ورته لرم. خو د اقتصاد او د سیاست ترمنځ زما مقصد دا و چې باید دا د هغې سره ونه تړل شي. موږ داسې یو وارداتي هېواد یو، فقیر او بېچاره هېواد یو. موږ ځان د چین سره باید سیال نه کړو، موږ ځان د روسیې سره نه شو سیال کولی، موږ ځان د امریکې سره نه شو سیال کولی. نو لحاظ له موږ باید خپل ولس، د ولس خدمت، خپله تاجره طبقه، د هغې مشروع رضایت دغه په نظر کې ونیسو، دغه ته ډېره توجه وکړو. نور شیانو کې فرق نه کوي، بالکل زه موافق یم د کران میلمه سره چې سیاسي دغه کې باید چې څوک منه ته خدای ناخواسته یوه څپلۍ راکړي دوه باید ورته ورکړو چې حیران وشي، لیکن اقتصاد کې نه، تاجر سره نه، د بانکي سکتور ته باید دا رانوړو. نو بیا زه تکراروم چې تر هغې پورې زمونږ د هېواد اقتصاد، زمونږ تاجرات، زمونږ اقتصاد وده نشي کولی تر څو چې مونږ خپلو تاجرانو ته سهولتونه برابر نه کړو او تر څو چې بانکي سکتور په صحیح شکل او په صحیح معنا په پښو ونه درو او تر څو چې د بینالمللي سطحه باندې بانکي بانکونو سره ښه روابط، ښه تعلقات ونه لرو، تر هغې پورې زمونږ اقتصاد وده نشي کولی. که څوک پرې خفه کېږي خوشحالي کې، دا زما نظر دی، دا زما موقف دی. تاجر ته باید دنیا نه زیات سهولتونه ورکړم، ځکه شاشک ضرورت ورته لرم.
بله اډول صاحب، څه ډول سهولتونه مثلا سوداګرو ته باید ورکول سي؟
اول ټیکس باید ډېر کم کما، انتقال د پیسو باید په 3% او 3% تاجر ته ډېر زیات دی. دغه زمونږ په وارداتو باندې ډېر مستقیما اثر کوي. یو مثلا یو دغه دی، یو مثال په توګه یو پکې دی، برقي پکې دی، دغه څومره ټیکس په دې باندې کم و، دغه کومه په انتقال د پیسو کې د دې په کې قیمت ښکته ولېږي، ډېره زیات خلک پوري کې مستفید کېږي، زیات مارکیټ ورته خو په پراخه کېږي او دغه کېږي. زما مقصد دا دی چې باید ټیکس کم شي، روابط د بانکونو سره زمونږ به ملي سطحه باندې ډېر ښه شي. خیر دی، میلمه دې نه خفه کېږي، بعد شیانو کې تنازلات باید وکړو، فرق نه کوي، ځکه چې موږ اوس شاید ضرورت لرو. دا یو فقیر هېواد دی، دا ولس ډېر غریب دی، دلته خلک مینه او محبت او شوق لري چې دلته بزنس او تجارت وکړي، لیکن تجارت سهولتونه د هغوی دپاره نشته. څومره سهولتونه چې موږ کولی شي باید په ځان باندې، حکومت خیر دی فرق نه کوي، امارت اسلامي په ځان باندې لږ بوج راوړي، لیکن خلکو ته سهولتونه برابر کړي او د تاجران راضي وساتي تر څو تجارتي دغه کړی چې د غټه او پراخه شي او اقتصاد لږه وده وکړي. بېروزګاري بی حده زیاته ده، د دې سره زمونږ خلکو ته زمینه د روزګار پیدا کېږي، خلک مصروفه کېږي. ټول شی نن زما خو درته مخکې عرض وکړ چې دا یو زراعتي هېواد دی او دغسې وارداتي دی، صادرات لرو، لیکن صادرات شکر نورم زیاتېږي الحمدلله او ورځ په زیاتېدو دي، لیکن تر هغې پورې موږ صرف په سلو قیمت مین کېدلی نه شو تر څو چې منګه سل په سلو کې د سہولتونو ورکولو نه مطمئن نشو.
ډېره مننه ښاغلی صاحب زاده. د دغو ستونزو د حل لپاره څه فکر کوي چې افغانستان اوږده لار په مخ کې لري که په لنډ مهال کې هم دغه رواني ستونزې حلېدلی شي؟
موږ کولای شو چې په لنډ مهال او اوږد مهال دواړو لپاره ورته یو پروګرام جوړ کړو. اول د سټپ په سټپ زما اول نظر دا دی چې یو اکنامیک ماډل خپل د افغانستان اسلامي امارت خپل اقتصادي خپل ماډل جوړ کړي چې دوی نړۍ ته وښيي چې موږ په څه قسم اقتصادي سیستم باندې موږ باور لرو او دغه سیستم د یو کاغذ پر مخ راوړي دا د پانګوالو سره د داخلي تجارانو سره ته د خارجي تجارانو سره دا په مختلفو پلیټ فارمونو کې دا شریک کړي چې نړۍ په دې باندې پوه شي چې د دوی اقتصادي ماډل څه شی دی. بل باس دلته دا هم ډېر راځي چې په بانکداري سیستم کې هم اسلامي امارت غواړي چې اسلامک بانکینګ سیستم باندې ډیر کار سره وکړي او حتی کوشش هم کوي چې دا کنورټ کړي د بانکي سیستم یو څه غیر سودی نظام ته. هغه لپاره هم ډیر ضرور دي تکل صاحب چې دوی خپل ماډل وړاندې کړي چې زموږ ماډل څه شی دی، دغه ماډل څومره وخت کې موږ عملي کوو، څومره ریسورسز ته اړتیا لري، دا ماډل کله عملي کېدلی شي او نړیوالو سره او طبعا داخلي پانګوالو سره دا موضوع شریک کړي. دریم باس چې دی هغه د تجارانو لپاره مختلف انسینټیو پیکیجونه دي، تشویقي کڅوړې دي، هغه د ټکس په برخه کې دي، هغه د ځینو د پروسو په برخه کې دي، هغه کېدلی شي چې موږ تاسو د ځمکو د ورکې په برخه کې هغه سره مرسته وکړو، د ځمکې ورته په ارزانه شکل باندې ورکړو، په خام موادو کې د سرمایه ګزارانو او پانګوالو سره مرسته وکړو چې هغه مواد چې موږ تاسو هغه اقلام چې په وطن کې استفاده کیږي دوی د خام مواد راوړي، په هغه کې سره مرسته وکړو چې په هغه باندې تعریف او کسټم او هغه مسایل پرې کار وکړو. د پروسو د ساده سازي نو وروسته یو ټیکنیکل یا دغه ترڅنګ پرلل ټیکنیکل کمیټه ډیره زیاته ضرورت ده چې هغه د بانک د دغه لاندې او د بایو با صلاحیت کمیټه موجوده وي چې هغه په دې ټولو پروسو باندې کار وکړي، د اکنامیک ماډل، اسلامیک بانکینګ، انسینټیو، سمپلیفیکیشن او ورسره د دې فالو اپ د مختلفو ادارو سره او بیا بیرته منو تاسو ته خپل ولسته معلومات ورکړي. تا باندې به تاثیرات په شارټ رن او لانګ رن په اوږد مهال او په لنډ مهال کې دا به ان شاء الله مستقیم تاثیرات لري زموږ استاذ په خالص تولیداتو باندې، زموږ استاذ په صادراتو باندې، زموږ استاذ په عوایدو باندې، د جاب کریشن باندې، په کل کې د مملکت په اقتصادي حالت باندې.
ډیره مننه د پروګرام له میلمنو څخه د سوداګری او پانګونې خونی له لومړي مرستیال محمد یونس محمد د اسلامي بانک د مالی او بانکي چارو د پخواني متخصص عبدالشکور هډول د غرض د اقتصادي مسایلو د شنونکو نصر الله صاحبزاده چې ترشنه آسمانلاندې د پروګرام کې مور سره برخه واخیسته.
سوچ کے پرتیم پرتیم بی لتال لیا سوچ کے پرتیم پرتیم بی لتال لیا وی چرا پیاچی